حیوانات عالی پرمختللی حیوانات ته لډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې جوړ کیږي د هغه لاري د خپل تغذیه کې او شیدې اخلي اته لرم کې حیوانات چې د خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوی دي خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دي بدن چې دي هغه لږ یا هم ډیر ریشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دې وجود چې دی ګرم وساتل شي همدارنګه د دوو ریشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدی لري ځینې د خلو شیدو غدی لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غوړي خولې شیدې څښي کېږي ترشو کېږي همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د اوو شمزیو څخه جوړه شوې ده چې په دې کې ځینې چې دي اوږده لکۍ لري مګر ځینې لکۍ نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دي هغه کله چې تاسو حیوانات وینئ د حیواناتو ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندیږي چې دوی څه ډول خوراک کوي همدارنګه دې چې دې کوم الکسینه چې مو ویله د دې ډېرې ډلې چې دې هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تیلرون کې حیوانات چې دې هغه ټول زړه چې دې له سلور جوپونو څخه جوړ شوی دي چې عبارت دي د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سر ته رسیږي او دې چې دې تنفس د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو مختلف اوازونه تشکیل جوړوي همدارنګه د دوی کومه د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر به جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي دی او د یو بل څخه جلا سوي دی او دې د اطراح په جهاز کې چې دی مسانه هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کوم تیلرونکي حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي په کښې کې په ډېر اندازه وده کړې ده او القا چې د داخلي ده چې په دې کې ځینې چې دي هغه هګۍ اچي خو هګۍ بیا هم په رحم کې ساتل کېږي تر هغه وخته پورې چې نمونه نوي کړی اوس چاپېریال ته نه راوځي رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسته راوړلو د غذا د لاسته راوړلو له مخې ډولونه وایو یو د بچي اچولو له مخې ډولونه وایو د خوړو لاسته راوړلو له مخې چې دی هغه موږ په تیرو لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلي وه چې په دې کې ځینې واښه خوړونکي دي لکه غواوي او نور او ځینې چې دي غوښه خوړونکي دي لکه مثال سپی دی پړانګ دی زمری دی دا ټولې چې دي غوښه خوري یعنې د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسته راوړي او یو چې دي هر شی خوړونکي دي چې په هغه کې موږ انسانان هم شمیرلی شو چرګې هم شمیرلی شو چې دوی هر ډول شیان چې کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي راځو ورپسې د بچي اچولو له مخې وایي د بچي اچولو له مخې چې دي دوی په دوه ډول ویشل شوي دي چې یو یې هګۍ اچوونکي دي یعنې ځینې چې دي په کښې کې هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بچي زیږوونکي دي یعنې بچي اچوي تاسو د دې کوم ډولونه چې هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې د دې په ډولونو کې کوم کوم حیوانات شامل دي هګۍ اچوونکي تیلرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایو چې د نامسخ معلومیږي دغه کوم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې یې کله چې د هګۍ څخه راووځي د مور د تیون څخه کوم شیدې چې دي هغه اخلي یا او خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په آسټرالیا او نیګوینی کې چې یو هېواد دی په هغه کې پیدا کېږي چې په دې کې هم ځینې چې دي مېږې خوړونکي دي او ځینې یې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ وایو د مېږې خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګۍ دي او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دي او پلاتیپوس دي ورپسې رازو کسور دغه بي بچي اچوونکي چې دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دي کسوري لرونکي ځینې چې دي کسوري لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي کسوړې لرونکي حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوړې ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وزېږول سي په هغه برخه کې دی چې کوي ساتي تر هغه وخت پورې چې دی چوسي قوي سي ونوسي چې د هغه برخه کې د دې کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دی د الته چې کوي داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تیونو څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کینګرو دی چې د استرالیا او امریکای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چچن چې دی د کسوړ کې تر هغه وخته پورې چې قوي سي ونو سي ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخته پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي ونوسي د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسټا د لارې دي خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بس څخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه راځي دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي ته لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مخته وړي چې څه مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دې د شډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږي خور ته لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د دغه اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل تغذیه لپاره استفاده کوي چې څه مثال یې پینګولین دی او همدارنګه آرماډیلو دی چې دا د میږي خورونکو ته لرونکو په حیوانات په ډله کې راځي ورپسې کارپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د انوانو څخه هر یو واضح مدمیږي کارپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیره دي او دوی کوم شان چې دي هغه مثال ټول شان د دوی خپل کارپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان څخه خپل تغذیه کوي مثال چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي ته لرونکي حیوانات دي چې بچیزه شون کې دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستي پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پر دې په واسطه دي چې پی حرکت دي چې شو مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دي عموما د ماشام د خو خپل غذا لاسته راوړي او دي چې دي په سترګو باندې سم شي نه سلیدلې خپل د اواز د موج کم چې دي تولیدوي د دې اواز موج لري چې ډېر وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دې کم اواز موج چې دي چې پر یو برخه باندې دغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا دغه اواز لاري دی خپل لار چکی خپل ځان ته معلومه وي او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډیر اوریدلی اوسئ چې د دوه ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډیر حد پرې وده کړی ده او په ډیر شانو باندې پوهیږي یعنی په ډیر شانو باندې د دوی دماغ رسیږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکي په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډېر تیره او سخت دي او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی شي په اسانۍ سره نیولی شي ورپسې رازو د دې څخه د غوښخوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښخوړونکو وروسته سوملرونکي تیلرونکي حیوانات وي دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسی ده دغه همدارنګه دغه د بوزه او دشن ټول دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پیشي چې دی سوم نوکان لري چې د سوملرونو لمخې په دوه ډلې وېشل سوي دي. یو چې دی یو سوملرونکي دي لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرونکي دي لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسې، زرافه، چې دا ټوله د دوی په ډله کې راځي. او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتات څخه په استفاده خپله تغذیه کوي او خپل د ځان دپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واښه په معده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال څه کوي، پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند یې پر ووهلی د ښه میده کولو وروسته، بېرته څه کوي؟ و معدې ته ځي، یعنې یوازې معدې ته ځي. بېرته د معدې څخه خولې ته چې کله راځي، هغه باندې شخوند وهي او بېرته چې کله ښه میده سوله، بیا نو معدې ته په استي. ورپسې خلطوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډېرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي، چې مثال یې چې دی غټ فیلان دي، د هغو د ښو مثالونو څخه. همدارنګه اخرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دغه کم حیوانات چې دي په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي، او عموما دی غټ جسامت لري، لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دی چې دی تر سلو فوټو پورې خپل اوږدوالی، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پورې خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې هغوی ډېر هوښیار دي ذهني لحاظه، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډېرو هېوادونو کې د دې ساتنه کېږي، او ورسره خپل دغه کوم انسانان چې دی دوی د انسانان سره ډېره مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټوله پای ته رسیږي. انشاءالله چې تاسې ټوله شمزی لرونکي حیوانات پیژندلي اوسې، همدارنګه بې شمزی حیوانات، چې کوم حیوانات په بې شمزی کې راځي، یعنې هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري، او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وه شمزی یې د کرپندوکي څخه جوړه وه، او د ځینو دا چې وه د هډوکو څخه جوړه وه. یعنې ډېر مختلف ډولونه مجوهله، مختلف ټولګي مجوهله، چې په دغه اساس باندې حیوانات چې پر مختلفو ډلو باندې وېشل شوي وو. ان شاء الله چې تاسو ټولو باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي اوسئ، او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ. دا وز موږ او ستاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست، یعنې دغه کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویل، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ وویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی د مغ لرونکي حیوانات او خلطوم لرونکي حیوانات واضح کړي. سوال دوه جزه دی، عالی د مغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلطوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیریشت او د جنین په انکشاف کې موانس تکسوري سیستم وایي. په تېر لوست کې مو ذکر تکسوري سیستم وویلي، او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسې د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکسوري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو اووم صفې څخه تر یو سلو څوارلسمې صفې پورې دوام کوي. تاسو موانس تکسوري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وایو تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره ترسره کیږي. او خپله تخمه چې ده، په خسوې هګۍ ده چې د فالوپین ټیپ څخه د په هره میاشت کې یوه یوه دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره که چیرې القاضي ماشوم رامنځته کیږي او که چیرې القا نسي دغه رقم اخراجیږي. او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د شزینه تناسل جهاز کې د هګۍ تولید لپاره تر سره کیږي، تخم امدانې تولید څخه عبارت دی. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د شزینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخمدانو کې پیلیږي، شروع کیږي، او دا پروسه چې ده د شزینه د جنیټیکي موادو تولید او ساتل لپاره ډیر ضروري دی، او د حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. رازو د تخمه تولید مراحل وایو، یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحله لري، همدارنګه د مرحله چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د شزینه د جنین په دوره کې تولید کیږي، او دا حجرې چې د جنیټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم گونیا یا هم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي، او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو، د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم گونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تچشي کیږي یا پرایمري اوسایتس تچشي کیږي، تبدیلیږي، او دغه حجرې چې د پخېدو لپاره مثال هغه وخته ماده نه وي، او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتي یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د شزینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیراتو له امله یو یا څو لومړني تخمات هر میاشت د شزینه د حیض په دوره کې وده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي، او د دوهم تخمې تچشي کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي، چې دا پروسه چې ده د میټافیز دوه ته ځان رسوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي، کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي، او کم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې، د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي، او د فالوپ ټیوب ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی، اخرنی پړاو دی، چې که چیرې د شزینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندی پاتې کیږي، او که چیرې تخم بې له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي، او تخم به بېرته جذب کړل سي. یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د شزینه جنیټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنث تکثري سیستم وروسته موږ د شزینه تکثري سیستم جوړښت پیژنو. د شزینه تکثري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤول ګڼل کیږي، او د شزینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د شزینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي، چې د دوه د مثال د دوی اندازه تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري، او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي، همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تېر لوستونو کې موږ لوستلي وه، د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډېر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دا کوم ټیوبونه چې دي، دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلي دي، او د دوی دنده چې ده د هګۍ مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته څه کوي دی انتقالي، او بله دنده چې ده د سپرمونو او هګۍ سره څه کوي یو ځای کوي، او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی، رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د شزینه د بدن په مرکزي برخه کې موقعیت لري، او د دوی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده، او د رحم د هګۍ د ځای کولو، ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزي او د سپرم لخوا مثال دغه سي القا کړل سي، دوی هغه څه کې خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د حیض جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د حیض په جریان کې د خون له رحم څخه وینه له رحم څخه بیرته وجینا ته د وتلو اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې دی یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي، د هغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل سوی دی، خلاص سوی دی. او د چې د دغه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي. همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده دا ده چې د حیض جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي، یا د دوی لاره چې ده د دغه څه کېږي لارې بهر ته وځي. دا و د ښځینه تکثري سیستم جوړښت. ورپسې راځو د حیض دوره پیژنو. د حیض دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د ښځینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي. او دا دوره چې ده د ښځینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید، د رحم د مثال چمتو کول، همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی نو د رحم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په چیکیر زیاسی او حیض بپیسی، یا مثال توته مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د حیض دوران شروع کیږي. حیض دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري. لومړی چې دی د حیض مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د حیض یا خونریزي دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې بهر ته جریان پیدا کوي. او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې ده د حیض دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکلونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي. او د دوی کومه اساسي دنده چې ده هغه د فولیکلونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی څه کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچه لوړوي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي. او عموما د دې د حیض دورې لومړنۍ برخې چې د حیض پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لس څخه تر اوو ورځو دوام کوي. د حیض دوران لومړۍ مرحله چې موږ تاسې وویل هغه عموما د یو څخه تر اوو یا د درو څخه تر اوو ورځو پورې دوی څه کوي دوام کوي. دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوو څخه تر لسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو ده چې په دې کې فولیکولر چې دی مرحله وروسته په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي. او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي. او دا چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي. او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لو ایتل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته له دې چې هګۍ تخمدان څخه خوشې کړل شي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي. او د دې اساسي دنده چې ده د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه رالږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او حیض دوران پیل کیږي چې دی د لسو څخه تر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي. ځینې وخت کیدای سي کم سي یوویشت وروسته راسي او ځینې وخت کیدای سي ډېر سي او پنځه دېرش وروسته ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسې القا وایو. القا چې دا هغه پروسه ده چې په کې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یو ځای کېږي تر څو نوی ژوند پیل شي. او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسې وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري، چې دغه مرحلې چې دي لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسېدل دي، چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي، بل چې دي د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دي د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسیږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلیږي، یعنې ټوله نه نښلیږي، یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلیږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه چې کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنیټیکي مواد یو ځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تېرېدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کېږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ شي، موږ او تاسو ویله هغه په څو مرحلو کې تقسیم کېږي او د جنین د ودې په لاره روانېږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کېږي ځای پر ځای کېږي، دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کېږي، چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسېږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډېږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړنی او دوی میافتې ته راځو، چې په لومړنۍ اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګور تقسیم، د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دغه کم زایګور چې شوی په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کېږي او د جنین لومړنۍ جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړنۍ جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د ایچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې، په دریمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز، زړه او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې ده د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنې تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې، تر نولسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا چې کېږي ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ اساسې نننۍ موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري؟ واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
زما Smartest learning my ether.